روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه بعدی رادیو آزادی به میزبانی اجملند به پیش خواهد رفت. انسایب استودیو یک بار دیگر خوش آمدید.
دیر ازیت من نفرشته نگاه قدرمان دوستان وقت پا افغانستان که تبجی شوید از دیر روی و بلخبرانه که محرک لیکو. د امریکا د پوځ یو جوګپور جنرال چې د پوځ د لوی درسې څوکۍ ته نومول شوی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یو ستراتیژیکه تیر وتلی وي. همدارنګه به په روانه خپرونه کې واورئ چې په کجکي کې یو شمېر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکي د برېښنا بند او فابریکه ساتي. په خبرونه کې نور ریپورتونه او مسایل هم لرو. همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرامونه هم دراوړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو لخوا یې ارقام خپاره شوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. دا افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شبې څېړنې پر جزئیات ورڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم ولست د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
خغلی حکمل په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړن لمخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر اداري لاندې دي څونه ویل، نو موږ دا هم ونویل چې کوم رسنوي یا ادارو د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ارقام خبره کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش سیګار په خپل یو مخکنی ریپورت کې ویلي و چې افغان حکومت د 2014 کال له نومبر څخه د 2013 کال تر اکتوبر پورې په سلو کې د 450 او شپېتو ترمنځ ولسوالیو باندې ولکه درلوده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیون له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت د 6.9 میلیارد افغانۍ د دوی په واک کې دي. متبقي 950 میلیونه ډالر یا د هغه برابر افغانۍ هم د نړیوالو همکارانو څخه د یو ان ډی پی له طریقه کومک کیږي چې پروسه یې تکمیله شوې ده او په آینده یو یا دوه ورځو کې به ان شاء الله هغه هم نهایي شي.
ښاغلی مسجدی زیاتوي چې انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د بهیر د لګښت لپاره ټولې 1.3 میلیارد افغانۍ غوښتي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو خپلواکو کمیسیونونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د تلې یاد میزیان د میاشتې په شپږمه نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تیر ماښام پارک کې د هیواد د کرکټ بورډ له غړو سره په کتنه کې وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلی غنی له قوله لیکي چې وایي دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې ملي لوبډله ښه وځلیږي او نظم او یووالی پکې رامنځته شي. د بیان له مخې ښاغلی غنی همداراز ویلي چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بریا لپاره باید له اوسه لازم چمتووالی ونیو ولشي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې د ملي لوبډلې وضعیت د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبو کې او وروسته له هغې څېړل شوی او د ښېګڼې لپاره اقدامات شوي. ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې 9 لوبې بایلو دي او د ماتو له کبله ملي لوبډله او کرکټ بورډ په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګان اورتاګوس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې همدارس په ورمستنګ کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خنډ جوړولو له کبله د ایران سپای پاسداران ځواک وغانده.
د
وای د امریکا د بهرنوی چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې د برتانوي میراث په نوم د برتانیا بیرغ لرونکو تجارتي کښته غیر قانوني ګواخلي او د هغې تیرېدو ته یې په هرمز تنګ کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د ایران د هغه دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواخلي یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني خبرو کې د متحده ایالاتو او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه بلا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. او د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړی ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې ټلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و. د اوکراین جمهور ریاست پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلنسکي د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړه. دا ټلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د کول او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم وکړ. پوتین تر دې دمه یو څلوېښت کلن زیلنسکي ته چې په تېره میاشت کې ولسمشر شو د مبارکۍ پیغام نه دی استولی، خو دواړو په تېرو دوو میاشتو کې پر رسنیو یو بل ته نشداره ویناوې کړې دي. خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د پوځ یو جګپولي جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. نوموړي پرون د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګندونې کړي. جزئیات به درسره شریک کړو. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلی نادری پرون لا ساده رډیو سره په یوې مرکې کې ویل په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمیر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. دا موضوع هم په یو ریپورټ وبخې. په دې اړه هم له ښاغلي نادری سره مرکه لرو چې وابه وري په کجکی کې د یو شمیر کورنیو د حاله مو هم خبرو چې هلته د برېښنا د بند او فابریکې د ساتلو لپاره د میشتو سرتیرو سره محاصره دي. په دې موضوع باندې د کجکیل ولسوال عبدالرازق مظلوم یار سره مرکه لرو. په کندوز کې د امو د سند پنځمې حوزې اداري چارواکي وایي چې سکل د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم پرون په خپلو کې د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د امریکا ته پوځ یو جګپولي جنرال چې د پوځ د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وکړې. طالبانو په پرله پسې ډول د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او په دې اړه په قطر کې طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې هم څو ځلې بحث شوی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي. او زیاته کړه په دې حادثو کې ځینې پرمختګونه شوې دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستای پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللای. خلیلزاد ویلی چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربان په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مندې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
بلخوا د قطر د بین الافغاني مذاکرات یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. خاغلی نادری پرون له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له خاغلی نادری سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړي. د مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره شي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونسی د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راسي، او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. افغانان نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي. یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه وکړي خو ورته رایې نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي که سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رایې ورکوي، په خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې رالی که سوله وسو، حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته رالی، خو دا سوله مخکې ده، انتخابات په خپل تاریخ باندې ترسره کېږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رایشي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو ځنډول کېږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو ورسره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بانې هم پیدا کېږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي. په خپله به افغانان به ورته وایو چې سرقم پاتې کېدو یې سرقم وي، تګ یې سرقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، هغه خپل مشکلات دوی سره حل کړو. دوی چم په دې کې ده چې ولا که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولر دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي دا بیا رښتیا نه د واقعیت سره سم نه ده د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه د افغانستان حکومت د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1,000,000 خلک کار کوي څلور سوه زره نه زیات هم نظامیان دي دوی د دغه هیواد بچیان دي د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي او د افغانستان آینده یې هم بالکل متحده ده او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده نو د سولې دپاره لچ پکار نه ده یو ګډ شی جوړول پکار ده ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دوی هم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چا ته رای ورکوي څوک به حکومت
شي تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش به دوی او څه تلاش شوی
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ همدا بولي افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون په کې تضمینې په دوحه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي ولته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو دوی به وایي چې دوی به سره رقم غواړي سره رقم نه غواړي اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف به خلق تعین کوي دا چې څه رقم یو نظامي دا به خلق وایي او اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي
د کابل د ټیم د غړو ترمنځ هماهنګي وه ځکه ویل کېږي چې پوره هماهنګي نه وه په تېره د قطعنامې په موضوع کې
په خواله په دې کې وو چې اکثریت تقریبا 90% کسان زه ورته وایم چې ټول بغیر د یو دوه درې دوی به ټول یو شی غوښته او هغه دا وه چې حکومت نقشه ونده باید تقویت شي په یو دوه مواردو کې هغه موږ سیاسیون تلاش یې کوله چې مخکې هم کوله چې حکومت ونده او نقش ضعیف سي چې د حکومت نقش ضعیف سي خامخا د جمهوریت نقش ضعیفیږي خامخا د اساسي قانون نقش ضعیفیږي چې دوی به دا ته امیدواري چې دوی شخصي منفعت به تامین سي یا د پاینده کې څه منفعت ورڅخه واخلي خو هغه کاروان چې اوس روان ده او افغانان یې غواړي چې یو باعزته سوله ولري او د باعزت سولې نه دفاع کوي د دوی منفعت به پکې پاتې نه سي دوی به په خپله اخره پښیماني
دا قطر د بین الافغانی مذاکراتو یو ګډونوال او افغان چارواکی نادری و چې تاسو سره د قطر د بین الافغانی غونډې په اړه مرکه اوریده تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دا هلمند په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي په سیمه کې زموږ خبريالي لیاس دای چې کجکی ولسوالۍ ته تللې ده د ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دې کورنۍ د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتلې چې هلته محاصره دي
ما د دې ځاګ د مرکزی ادارې پرې رسولې دي نو کوم مشکلات هله تم نشته مشکلات په اوایي کې شهره مخزای مواد د دې لپاره په وای تحریکی را انتقال کی خوشاله او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک ته د اختر سره د واسطه مګر څه دغه په دوا کې شته شهره کیفیت د دوا څه کم دی دوهم او پاتره د دې کمپنۍ کاشي سستي په دې سبب سره چې تل په شاور او شه د په شاور شي وشه شي ان شاء الله د کارونو په پرمختګ وکي او شابه وشي او پاتې د کجک پولیسوالۍ کې نظامي ځواکونه دي که امنیتي که پولیس یې ملي دي که محلي پولیس که اردوی ملي دي که امنیت یې ملي دي که محافظت جامه ده دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه والی دي او زه د دې ټول سره ډېر سخت خوشاله یم د دې د خدمات پرسونل څخه د کمانډانانو څخه د ټول سره ډېر سخت خوشاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري ډېر ښه والی لري د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کوي
او پات سو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو در سول معرف یو غیر سیاسي اداره ده طالبان په سیمه کې په مدغه کې جکې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د وداني جوړې خصوص په سیمه کې نه ده د توپیر په اړه څه فکر کوي ولې دا کار نه کیږي
که جکې په دغه کې هغه مکتبونه شي وس په رسوي دي د قومي شپنجورو په کومک په همکاري سره لکه په زمینداور کې او په کجکې کې سپلای کې په کجکی ولیا کې او په داخل ولسوالۍ کې هغه لچ په هغه شاه کې دی چې قرارداد دغه مکتب د ډبرې د شول کړی هغه په شاه کې نه دی
یم تاسو په دې کومه په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه
یا هغه مو ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاج هغه قرارداد چې دغه مکتب کړی دی
ولې ځان کاج تاسو پښتنه نه کړی
ما سره تم کوم تماس نه دی نیولې نه
دا کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومیار و چې تاسو ورسره په کجکی ولسوالۍ کې د هغه کورنۍ چې د برېښنا د بند او فابریکې د ساتنې د سرتیرو سره معاصره دي د غوې د وضعیت په اړه هم درنګ د کجکی د عمومي وضعیت په اړه مرکه اوریده سمو خپل ازادي رادیو ناوړي و سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستنګزی ورته کتنه کړې
یرو اشاری ویو خبرونه د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو پر رول یو مقاله لیکلې ده په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د خبرو تر ټولو تازه دوري ورسته کابل ته نه بلکې چین ته تللی ده د مقاله لیکوال پوښتلی چې آیا چین به د افغانستان د سولې په پروسه کې تضمینونکی رول ولوبولای شي د هند په اړه لیکوال لیکلي نوې ډیلی له تازه بدلونونو ګیله منه ده د لیکوال په باور هند د خلیلزاد له تولیدنو پرته ظاهرا له مسلې لري پاتې شوې د پاکستان په اړه د لیکوال نظر دا دی چې دا هیواد د یو موقت حکومت غوښتونکی دی چې د لیکوال په خبره پکې د پاکستان دوستان طالبان شامل وي کله چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د یو موقت حکومت د جوړولو خبره وکړه په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس په شمول د غنو چارواکو او خلکو له پراخ خبرګون سره مخ شو د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکي د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رغند رول ولوبوي خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د گاونډیانو په شمول د سیمې ټول هیوادونه دغه هیواد د سولې په اړه واحد نظر لري کڅنګ پیو څرګندوی مرکز په افغانستان او عراق کې د امریکا د جنگ په اړه د امریکایانو د یوې نظر پوښتنې راپور خبر کړه پیو په خپل وی پاڼه لیکلی غنو په خوانی او امریکایي پوځیانو او عامو خلکو ویلي چې په افغانستان او عراق کې جګړې په جنگیدو نه ارزيدي پیو لیکلی غنو امریکایانو د افغان جګړې د نګری اتلس کلن کېدو او په عراق کې د امریکایي پوځیانو د خپلتیا د 1400 کلونو په تیرېدو په یو نظر پوښتنه کې دا نظر ورکړه په مقاله کې راغلی 85% په خوانی پوځیان او 95% عام وګړي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگیدو نه ارزيده تقریبا همداشان نظر د عراق د جګړې په اړه هم ورکل شوې ده ګڼ هغه پوځیان چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیستي اوس په دغو هیوادونو کې د امریکا د خپلتیا په لوي نه دي امریکا اوس وخت په افغانستان کې 14000 سرتیری لري چې د ناتو د غوښتنې ملاتړ په چوکاټ کې له افغان پوځیانو سره د روزنې مشورې او همکاري ماموریت مختوړي د جګړې قومنده له 2014 کال د افغان پوځیانو په لاس کې ده خو امریکایان ځینی وخت ورسره مرسته کوي امریکا ویلي د افغانستان لانجه یوازې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هواري
د افغانستان د جمهور ریاست دویم رسیال سرور دانش ته اندېښنه خودلې ک په پانتون کې افراطی کړن روان وی هیواد به بحران ته ولاړ شي خو د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی وی هیڅ یو استاد او محصل ته اجازه ورنکړي چې په افراطی فعالیتونو کې لاس ولري خان محمد سیند په اړه تفصیل لري
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي هیواد به پر منحرف لارې روان شي د چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي
در پوهنتون اگر به جای علم تحقیق
د وبل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایدیالوژۍ ونیسي هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړل شي مونږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دی. دغه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي. کوم کسټ چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دوه نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درې استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب و جذب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی د دغو درې استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي. دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی. ښاغلی فاروقی په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري. دی وایي یو استاد چې تر پوښتنې لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد دی او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پوښتنې لاندې دی د کابل له پوهنتون نه بهر په یوه جومات کې پر امامت بوخت دی. زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه ور وړي. د دې امنیت له ریاست غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي. بلخوا د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي دوه استادان چې دوی برحاله و د ملي امنیت د ریاست لخوا له تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دیوی ظاهر داعی، مبشر مسلمیار او معروف راسخ د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي پورې اړه لري. موږ تاییدوو چې په توقیف کې دی او تورن دی. ظاهر داعی تقاوت کړی. دوه نور استادان مو برحاله دي چې اوس مهال تورن دي او د څلورم استاد هویت لا موږ ته څرګند نه دی. د بویل راسخ او مسلمیار تیر کال هم د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي وو او پوښتنې ترې شوي وې. د داعش له ډلې سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د درې استادانو او دوه محصلانو نیول کېدو محصلانو او د دوی کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زمګګلا ازادي راډیو نو ورید امریکا ولسمشر او د اسرایل صدر اعظم پرون په خپلو بیانونو او ټلیفوني خبرو کې د ایران په اړه خبرې کړې. دا ریپورتونه لمخې دواړو مشانو په خپلو سرګندونو کې د ایران لخوا د پیښو غواکونو او پر دې هواد د بندیزونو د زیاتولو په اړه غږیدلې. پرون لدې مخکې برتانیې پر ایران تور ولګاوه چې خلیج کې د برتانیا د یوې تجارتي کښتۍ مخه نیولې. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند جت دیر پرون پنځشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرایل د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د می د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغو دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانی کښتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برتانوي میراث په نوم د برتانوي کښتۍ خواته ورغلي، خو د برتانیا د سمندري ځواکونو کښتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانی کښتیو ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمې لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبریالانو ته د سرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they
واضح خبر ده چې دا جریانات د اندېښنې وړ دي، خو په عین حال کې زه د برتنوي کشتیو د خوندې کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر وانډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتنوي کشتۍ ګواخل یو بې ارزښته ادعا وبلله او را دی کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتنوي کشتۍ د مخنیوي راپورونه یو اونۍ وروسته له هغه خبرېږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتۍ ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو په نوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او هغه هیواد ته یې تیل لیږدول.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان محمد کبیر حقمل تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو وغږېد. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت څخه 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي چې دوی ورته چمتو کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات بل برتانیا او خپل نور متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ورانکارو فعالیت د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او همداراز د بندیانو تبادلې په اړه خبرې وکړې. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلی اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې د خبرونې یو وروستی خبري رپورټ راخلو. په کندوز کې د امو سیند د 15 حوزې ادارې چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه باز موږ د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مه هېروئ.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تای 10 سال 15 سال اقدام آب د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دریای اموز
سش کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هر ثانیه کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متر مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متر مکعب اوبه درلودې، خو سش کال په هر ثانیه کې 900 متر مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راز تیر کال موږ د تالوخانو په سیند کې له 200 متر مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متر مکعب اوبه جریان لري. یعنې سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالداري ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو کې موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمیر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم داونه په نیمه نړۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نجونې د کور د بشمیره مسولیتونو له کبله د واده له حقه محرومیږي دا دې کار پایلې څه کیدلی شي او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي
آینده به څنګه کیږي تبان چې همیشه فکر کوم او تشویش مې دي
نو ورنه مې یوازې د خپل ښځو مصرف لاور کې او
بعض وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو سرپرست نه لري ماش نه لري
ژور خپګان پیدا کوي تعصبونه او تنگ نظرۍ ډېری حسادت پیدا
په افغانستان کې یو شمېر نجونې د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خویندو او ورونو د ساتنې له کبله تر ډېره د پلار په کور ناسوي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محرومی شي خو دغه چاره د دینجونو په ژوند څه اغېز پرې باسي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني یو راپور برابر کړی دا خپرونې په وروستۍ برخه کې د یوې افغان حقوق پوه او د بشري حقونو له فعالې سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
رنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي خامخا د خپل راتلونکي ژوند ملګری پاړه ځینې خیالونه لیدلې وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکی خاوند یې باید ولري خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده پاړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي که کومې نجلۍ د خپل واده اړه خبرې وکړي نو ټول هغې ته په بد سترګه ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم آر او ننګ بولي له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې یې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک له غې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي یوله همدغو نجونو څخه 8 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حق تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو خویندو مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم اته کله چې کور کې پیاز یکچلو هم کم شدې ته مې تشویش ډیر زیات وی چې دا به زس رقم بیته پوره کوم اته د شپې خوب نه راځي چې دا به څنګه پوره کوم کوټه کې چې نه پات شم ژړم زموږ د 10 وزید دا به کله تغییر کوي زیاتره وخت مور هم راتوي چې ته باید واده ونه کې په دې خاطر چې د مسولیتونه به څنګه کیږي
ویل کیږي چې نارینه او خزینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کاسته اړتیا لري چې د ژوند په هر چاره کې ملاتړ وکړي ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر ډیرشو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسیږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي
زه به 45 یا 55 کلنه یم دغه کور کې چې اوسیږو له پلار نیکه راپاتې دی خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسیږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ دوی مې وساتل خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ ډېر بې پروايي
ځینې وخت هغه ښځې چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی اړې دي تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې وردغاړي وو 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي دا وایي مشرانو ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیتی لحاظ از دا مصرفونه مختولم د ورځ شپک جوړم کېږي، پنځه جوړم کېږي چې سومه وګنډل ما نه بغیر شپک خوندې مې نورې دي، هغه مسؤلیت زه لرم. نو ورنه مې یوازې د خپل ښځو مصرف یله ورکي او اوس زه خپله ډېره ستړی یم. چې کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره کور کې بل څوک هم وایي چې ما سره کومک کړی وي، ما به دوه مشکلات ویلی وای. کله کله میړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي چې که داسې ژوند ته وکړي زه به تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسیدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډیرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعض وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو په دې حساب باندې چې هغه د مشکلات لري، سرپرست نه لري، معاش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې د بل ماشوم یا بل زوی یا بل هلک د دې په ځای باندې راشي، خو اتمن هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی، نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي. د پنځو اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي
هغه جنۍ خپل آینده لري، بغیر د هغې نه وراندارګان ته پاتې کېږي، اندرورګان ته ټول ته د پیشپای خور کېږي. نو میندې خویندې ته ټول ته زه وایم چې باید دا مشکل درد کړي، که نه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي، عمر ته خانه داماد د پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یا داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دی، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې واده ته آماده نه کړو ځکه چې دې ماش لري او ما ته دغه د دې عایدات سود ورسوي.
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډیره د پلار په کور ناستې وي له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي. په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني اسیب ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظری ډېری، حسادت پیدا کوي، په یو ډول په کړوړو کې اخلال راځي، خوب خرابوي او په ټوله کې د دوی اړیکې هغه ډول چې باید سالمي او خوږي له منځه.
ښاغلی عظیمي په دې نظر دی که د پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي یې په وقفهیي ډول لیدو ته ورشي، نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې وانخیستل شي. د په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي یې په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. یو دا چې هر ځوان او هر جلۍ چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، هلکان دي، یا یودونه کړي، کوزدې کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بالاخره زړبودۍ ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه وسپمو تر څو په لسو پنځلسو کلونو کې موږ وکولای شو چې د خپلې زړبودۍ سرمایه راسره یي. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بالاخره چې د خپلو وګړو او د خپلو خلکو لپاره سرپرست پاتې سي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي سي هغه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي.
له حقوقي اړخه آیا میندې او پلرونه دا حق لري چې د ځینو ستونزو له کبله خپلې لوڼې له واده کولو را وګرځوي؟ او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومې مناسبې د حل لارې ورته شته؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني له افغاني حقوق پوهې او د بشري حقونو له فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په دې اړه ووایې کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي، او یایم دی واده سن تر سره کیږي چون موږ په افغانستان کې ځون کوو بنانه لور ته په خپل نوم ایس ز د نفر غوړم یو واده سر کوم قانون ویل دی چې کله چې جلیش پر اسکلنی تر سیږي او الک اتل اسکلنی تر سیږي بنه اندوی دی واده حق لري او کولای شي کورنۍ جوړ کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د زینو ستونزو مخینجونی د تاړی کړی چې لو واده کولو ډډ وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ د حق نه لري چې معنی چې واده حق ده، د کورنۍ جوړول حق دی. هر فرد که نارینه ده و که ښځه دا حق لري. د نجلۍ نفقه تر هغه وخته پورې چې دغه بل چاته قید نکاح کې ورځي، دا نفقه په پلار باندې فرض ده که پلار پیدا کولای شي، نیسی پیدا کولای، سوال کوي، غریبي کوي، خیاطي کوي، هر څه کوي، مکلف ده چې لور نفقه ورکړي. ولې که لور پیسې ولري او امکانات ولري، دا د لور ملکیت ده. د لور ملکیت ده، فلازن دا کولای شي چې که زړه وغوړي تاسو سره کومک وکړي، ولې مکلف نه ده.
هغه سرمتي کده هم راته وایي که چیرې مور او پلار د نجونو مرستې ته اړتیا ولري، لوڼې باید څه وکړي؟
اولادونه که نارینه وي که نجونې وي، د پلار او مور په مقابل کې، حتی د خور ورور په مقابل کې، باید موږ د ضرورت په وخت کې یو د بل په درد وخورو. نو نجونې باید په دې موضوع باندې پوه سي چې کله موږ د مور او پلار نه د ډېر شفقت توقع لرو، یا ورته وایي چې په ما د مکتب ونه ویلې، فاکولتت را باندې ونه ویله، بنان موږ هم په همدغه اوج د ځواني کې ډېر مکلفیتونه د مور او پلار په مقابل کې لرو. درناوی احترام را باندې فرض ده. که چرته امکاناتونه لري، نفقه باید ورکو، خدمات ورته عرضه کو، لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشحاله اوساتو.
او دا چې دغه ستونزه څنګه حل کولای شو چې هم څوک له خپل حق تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوی وکړی شو؟
قانون کې یو ماده درته وي، اوس مې دقیقه په یاد نه ده سره څه ویلي دي. تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپله دغه حق د دغه کار دپاره تیره یم. د څه دپاره له حقه باید تیر سي؟ د حل لار ورته پیدا که. مور او پلار ته ضرورت مند دي، یو داسې کس سره واده وکړه، ورته ووایه چې ما مور او پلار په داسې سنو سال کې دي او داسې عمر کې دي، دوی د ما سرپرستي او یا هم مرستې ته ضرورت لري، زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري، د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختاره چښتنه ده. مېړه ته د دې حق نه لري چې د ته اوس سور پی معاش لري. ولې که دا ځان مکلف ګڼي، فکر کوي چې دا جمع ته ګډ ژوند ده، راځه دې ګډ ژوند ته به کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي. دا یو لطف ده، یو شفقت ده د مېړه په حق کې چې دا یې کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي، بیا په شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي، زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دیونی په خبرونه کې مو دا موضوع راخیستی چې ولې ځینې وخت په یو کس اعتبار کول مکتستونځي جوړوي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د موضوع په اړه د پوهنتون لوی استاد سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو، دا اړیکو یو ارزښتمن اصل په یو بل اعتماد او باور کول دي. کله چې د دوو کسانو اړیکه جوړیږي، دوی په یو بل باور کوي او د ژوند ډیر مسائل له یو بل سره شریکوي. خو کله داسې هم کیږي چې یو لوری باور ماتوي او مقابل لوری له ډیرو ستونزو سره مخ کوي. په اړیکو او کاروبار کې دغسې مسائل ډیر رامخته کیږي، خو ولې ځینې کسان دا جرأت کوي او هغه اعتبار چې پر دوی شوی ماتوي؟ د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی احمد ګل محمد دا پوښتنه ځواب
زیات علتونه عوامل یې په څو ټکو کې زه لنډ وایم. دی چالاک ځان بولي، ځان هوښیاره بولي، اعتماد ماتوي او دی فکر کا چې دا ما ډېر ښه کار وکړه اما سخت اشتباهی کړي. د اعتماد ماتولو بل لوی علت خپل شخصي اهداف او موخو ته رسېدل دي. تر هغه پورې اعتماد خپل ساتي تر څو چې خپل خپل هدف تر لاسه خپل شخصي ګټه تر لاسه کو کله چې هغه تر لاسه کی چې نه تا پیژنم او نه می پیژندل بل عمده لاتی دغه خراب کورنۍ تربیه وي خراب کورنۍ تربیه کې د سلوی شوې وي چې د چا اعتماد د چا عزت او د چا شخصیت د ارجحیت قانوني وي دغه هم یو عمده علت کېدای شي چې موی د اعتماد ماتولو په وینو
د کابل اوسیدونکو نازنین وای په پټو سترګو په نورو اعتماد کول انسان له ستونزو سره مخ کوي نو ما وړې په همدې اړه خپله کیسه داسې راته کوي
زه ما خو عادت ته چې پر چا مې اعتماد کوم اعتماد مې په خپل خاوند وکړ چې ما یې ډېر اعتماد پرې وکړ چې ملدا به د ما د ځوان شریکې هغه داسې وخته چې ما اعتماد پرې وکړ اوس دوه ښځې له ما پټې کړې وې درېیمه زه سوم څلورمه یم روانې وکړې د ما اعتماد مات څه چې ځوان ټول ځوان زه تر اوسه ځورېږم له ماشومانو سره ځورېږم زړه مې دستیکه تیکه ده اعتماد مې پرې وکړ په هغه په ما داسې وکړ ژوند ډېر خراب ده مشکلات ډېر دي ستونزې ډېرې دي ماشومان مې راته ځورېږي زه خپله ځورېږم صرف چې دا ما په دې سړي اعتماد وکړ د ما زړه یې داسې را مات کړی چې له ټول ژونده مې زړه تور ده ښه معنی یم کوم کاشکې مې په داسې سړي دا په دې اعتماد وکړه ما خو اعتماد په ده کړی و ما خو ویلې چې دا اعتماد داسې شی ده چې اعتماد چې سړی مات شي نو ژوند زړه یې ماتېږي
د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون رحیمي وایي په اوس وخت کې په هر چا اعتبار کول او خوش باوري کیدای شي ښې پایلې ونه لري ځکه دی په هر چا اعتبار او اعتماد نه کوي نوموړی وایي
اوس اعتماد کول په داسې شرایطو کې ډېر ستونزمن کار ده اعتماد کول په کار نه دي په داسې وخت او داسې ډېر کم خلک پیدا کېږي د اعتماد وړ دي تر هو یو نفر باره کې بررسي وکړم شاید د اعتماد وړ ده که نه ده بالا ورمنه اعتماد کوم په اسانۍ سره نه زما شخصا زما خپله یو ملګری و په یو کس باندې ډېر یعنی ورور نه هم ورته نږدې و بلاخره داسې یو کار یې ورسره وکړو څه ده هو زه د خپل کړنو باندې ډېر پښیمانه هم ده او نور وایي نه غواړم چې په چا باندې اعتماد وکړم باور وکړم
همداشان درویش کلن ضیا الله وایي هغه کسان چې دا جرأت کوي او په ځان د نورو اعتبار د شخصي او لنډمهالو ګټو په خاطر له منځه وړي وروسته بیا پرې څوک اعتماد نه کوي او که په هره ستونزه کې وي خلک یې لاسنیوي ته زړه نه ښه کوي
داسې کسان شته ده دوی خپله د دې عامل شوي دي چې په دې ټولنه کې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړه ځکه په خبرو کې یو څه وي او په عمل کې بل څه ثابتوي شخصیت یې ثابت نه وي نمونه یې درته ووایم چې لکه زموږ د پارلمان وکیلان دي دوی خپله د دې باعث شوي دي چې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړي ځکه د دوی په کمپاینو کې چې دوی خلکو ته ویناوې کولې او دوی څه لیدلوري درلودل دوی څه برنامې درلودلې هغه په عمل کې ثابت نه کړلې
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا وایي کله چې په یو چا اعتماد کیږي باید هغه کس اول ښه وڅېړل شي بیا پرې اعتماد وشي داسې په پټو سترګو اعتماد او له څېړلو پرته اعتماد ستونزې جوړولی شي
اعتماد اول خدمت کول ډېره ساده خبره نه ده چې سړی پر چا باندې اعتماد وکړي بیا اعتماد په هغه کسانو سړی کوي چې مخکې در مخکې نه دغه بارګه ډېره څېړنه کیږي او د قابل وړ سړی وي که ښځه وي که نارینه وي چې اعتماد په چا وشو باید هغه ډېر په امانتدارۍ سره هغه اعتماد ځان ته وساتي حد اقل داسې یو کار ونه کړي که غټ کار وي که وړکی کار وي چې هغه سړی خپل اعتماد اخچا په اعتماد کړی د لاسه ورکړي اعتماد خپل باید همیشه امانتدار اوسي او د مخامخ په مقابل کې چا چې په اعتماد کړی صادق اوسي او همیش تر ریاست او اخلاص سره په ژوند کې ورسره مخکې لاړ شي
نوموړی زیاتوي که چېرې اعتماد د هغه چا لخوا مات شي چې ډېر اعتماد پرې شوی دواړه لوري ترې اغېزمن کېږي
داسې مشکلات به جوړ کړي چې چا چې په بول باندې اعتماد کړی هغه به له ژونده هم پښیمانه وي داسې به پښیمانه وي او بیخي د ژوند او د خلکو د مینې نه ناامیده کېږي او حتی په خپل پلار او مور باندې به هم اعتماد ونه کوي په اسانۍ په سادګۍ اعتماد کما چې ډېر غټ یو شکست ورکوي او په ژوند کې ډېر ناهیله کېږي سړی هغه چا باندې چې اعتماد شوی دغه نفر ته دا پکار ده چې همیشه د دې درجې نه ځان ونه غورځوي
په هر چا اعتماد د هغه د تېرو کړنو او رښتینولۍ په اساس کېږي د کابل پوهنتون محصل وحید هغه څوک دی چې د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې ډېر اعتماد شوی دا چې نوموړی کومې ځانګړنې لري چې د ټولو د اعتماد وړ ګرځېدلی وایي
ژوند اصلا په اعتماد مخکې ځي که چېرته اعتماد نه وي په ژوند کې د ژوند معنا هېڅ ده الحمدلله کورنۍ او دوستان ټول په موږ باور لري اعتماد راباندې لري او تر اوسه موږ کومه بې اعتمادي نه ده کړې پس د دوی به هم کوشش کوو چې ونشي کله چې کورنۍ کې یو بل ته احترام ولري د یو بل خبره ومني او د هغې نیکو نظرو ته سر کېږدي او د هغوی په دستوراتو عمل وکړي دا ټول باعث د دې کېږي چې په تا باندې اعتماد وکړي دوستانو سره هم ښه رویه کړې ده ښه چل چلند هم کړی ده ورسره په نیکه لارو سره تللي د بدې لارې نه هم راګرځولي دي ښې لارې ته هم تشویق کړي دي او ډېر علتونه دي مرسته او همکاري یو بل سره یو بل ته په صداقت باندې روان یو بل ته دوکه بازي نه ورکوو په هر کار کې یو بل مشکل حل کوو او همدا علتونه دي چې مونږ په دې توندل وی چې یو بل باندې اعتماد وکړو. د هغه د اعتماد د ساتلو په خاطر خو مونږ په بعضې حالاتو کې مجبوري چې قرباني ورکړو. دوسته
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
زمان عبد الله د دې وستمه نه هی مربوطین پولی چرخی اعتماد خو هرچا سړی نشي کولای. اعتماد بد کار د سړی په چا باندې وکي تر څو سړی ورنه پیژنې په چا باندې ولې اعتماد وکي؟ سړی اعتماد خو سړی خرابوي.
مسعود نوری احمد لغمان ولایت څخه ولاد سیدا اعتماد خو خبر ده د شریر لګانم چې سړی صادق او سی ډیر خو خود نن سبا د زمانه یاد دی زمانه خلک د شوی دي چې پیژندل ډیر ګران ده. نو نن سبا اعتماد کول ډیر خني تر سوچ یو سړی سره تا خبر ته نه وي هغه خپل پوره معناونه پیژندل زما په نظر اعتماد کول خني.
ایمل ما د ننګرهار اوسیدن کې اعتماد کول هم خدام بد ده. سړی سړی ته قتل پکار دی کنه. اوس داسې سړی شته چې اعتماد په سړی لري، داسې سړی شته چې د هغې په مخ کې هیڅ خبره څوک نشي کولی، هغه بیا یا ته بل ته دغه کوي.
آزاد رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادۍ رادیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري.
عزتمندو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک په هر چا اعتماد کوي، ډېر اعتماد په هر کس باندې کوم مشکلات راولاړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ډاکټر نصرالله ستانکزي څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام راپولو.
اعتماد برای تعریف که اعتماد یعنی چه؟
در مال نظر اصلا در چه اعتماد ته و کامل تعریف هر کول با دیر مشکلی. اعتماد در حق باور زمینه ده یا حق وضعیت ده چه دو انسانان پر منز که در اسرار و راسون و شریک دل و حالت اعتماد بیلیش.
استاد، زینی خلق دیر زیاد اعتماد کوی، پا هر چه اعتماد کوی، دل ده تاسی لطس بوله چه ولی ده خلق دیر زیاد اعتماد کوی؟
چو حالتون نلری، یو داده چه هر کلت چه انسان زن دیر محتاج گرنی، نو بیادی اعتماد که. یو دوم حالت داده چه بعضی انسانان دیر خوش باوره دی، خوش باوره پا حالت که دیر زیاد اعتماد کوی، چه ده خطرناک ده، یعنی پا اعتماد که نباید افراد سی، بیل اعتماد نیکی که جوان مختلر سی، اما افرادی اعتماد بحران زیگوی.
استاد، پا چه باید چوگ اعتماد وکه؟ یعنی چنگ باید اعتماد مایستراشی؟
زه فکر کوم چې موږ باید انسانان وپیژنو. د اعتماد لپاره د ما په باور اول خو باید اعتماد په ټولو مواردو کې په یو سړي ونه کړو. په مثلا یو څوک په خپل کورنۍ کې د کورنۍ په غړو باندې اعتماد کولی شي، په کورنۍ مسایل باندې، مثلا په د کار په محیط کې سړی په خپل یو همکار اعتماد کولی شي، دا باید تصنیف کړو. یو دومه خبره دا ده چې په اعتماد که هغه سړی چې له موږ نه پوهیږي، درېیم دا چې د هغه شخصیت موږ وپیژنو، څلورم چې د هغه تیر وپیژنو، تاریخچه باندې پوسته څوک داسې موږ په اعتماد کوو، او بالاخره د هغه ټولنیز موقف باید پیدا کړو چې څوک داسې موږ اعتماد ورباندې کوو. که چیرې دغه موارد په نظر کې ونیسو، نو موږ د اعتماد یوه ښه فضا رامنځته کولی شو.
او ځینې خلک دي چې په هغوی باندې اعتماد کېږي، هغوی به اعتماد ماتوي، دلته علت تاسو څه بولئ؟
څو دلایل لري. ممکن یو دلیل دا وي چې مقابل جانب چې اعتماد ماتوي، یو ډول خپله روحي تکلیف لري. بل دلیل دا هم کېدای شي چې خپله شخص دا ظرفیت ونه لري چې راز وساتي. بل دا امکان لري چې مادي ګټې په نظر کې وي. بل دا وي چې تر هغه وخته پورې راز وساتي تر هغو په اصطلاح د ګټې پکې خوندي وي. همه وخت کېږي چې نورې ګټې خوندي نه دي، سړی راز افشا کړي. او بل دا هم احتمال لري چې د سوء استفادې لپاره راز ونه افشا شي.
ښه استاد، دا چې اعتماد مات شي، دا به کومې ستونزې ټولنې ته، خلکو ته، خپله ځان ته څه وي؟
اول ځان ته. یو څوک چې د نورو اعتماد ماتوي، نور د هغه شخصیت نور ته د منلو وړ نه ده. نور څوک په اعتماد نیست که ده خپل هغه شخص ته جدی ای. په یوه ټولنه کې که د بې اعتمادي فضا رامنځته شوه، ټول خلک نسبت یو بل ته شک لري. اوس موږ په خپل ټولنه کې متاسفانه دغه بحران سره مواجه یو. یعنی اعتماد په ژوند کې اصلي عنصر ده، دا باید ټول ولرو، اما له احتیاط سره، نه باید ډېر افراد پکې وکړو، نه هم ډېر تفریح.
تاسو دې پوښتنې چې تاسو یادونه وکړه چې باید ډېر اعتماد ونه کړو، ډېر اعتماد کول کوم مشکلات راځيږي؟
زه فکر کوم چې ډېر اعتماد کول اول په خپل ځان بې باوري رامنځته کوي، بل هم په مادي لحاظ سړي ته کېدای شي ضرر ورسوي، هم په معنوي لحاظ.
ځینې خلک بیا هر څه ته د شک په سترګه ګوري. که څوک د اعتماد وړ وي، اعتماد پرې نه کوي، دا به بیا ځان ته ټولنې ته کوم مشکلات جوړوي؟
زه فکر کوم چې اول دغسې یو شخص مریض، رواني مریض، دا داسې فکر کوي چې په ټول شیانو باندې پوهېږي، د ټول شخصیت پېژني، حال کې چې انسان نسبی موجود ده، کامل نه ده، په هر صورت کې نور ته ضرورت لري. دا یو ټکی دا سړی ټولنې ته که ضرر رسوي که نه رسوي، ځان ته ډېر زیات ضرر رسوي. دا ځي انزوا ته شکاک ده، اعتماد نسي کولی، په بې اعتمادۍ کې ژوند کوي. په پایله کې دا یو تجدید سوی عنصر او ټولنه ته یې ضرر داده چې هره ټولنه مریض اشخاص نسي منلی. کله کله دا مرض بیا سرایت هم کوي نور ته.
وروستۍ پوښتنه استاد، چې څنګه باید اعتماد وساتو؟
زه فکر کوم په اخلاقي لحاظ، په دیني لحاظ، په ټولنیز لحاظ، دا د هر انسان دنده او مکلفیت ده چې باید اعتماد وساتو. هغه داده چې حتی د خپل دښمن اسرار هم فاش نکو، نور احمق فکر نکو. دتا باید متوجه اوسو چې که موږ د نورو اسرار افشا کوو، یو ورځ به نورم د موږ اسرار افشا کړي.
درنو دوستانو، په هر کار او عمل کې چې تعادل مراد شي، نو هیڅ کله به له ستونزو سره مخ نه شو. نو په اعتماد کې هم باید تعادل وساتل شي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی خبرې هم دومره وي. تر بیا ښه وخت ولرئ.